ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. په کاناډا کې د بشري حقونو لپاره د خبریالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوالې شخړې سبب شوي چې له افغانستان څخه د زیانګالو خبریالانو د لیږدولو بهیر ټکنی شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبریالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه اوسي. په کاناډا کې د بشري حقونو لپاره د خبریالانو د ټولنې اجرایي رئیس ریچل پلیفر دا وضعیت ناوړه بللی، خو په عین حال کې ویلي چې په داسې شرایطو کې د زیانګالو خبریالانو انتقال اسانه کار نه دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP په کندهار کې د اوبو لګولو د یوه کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې به له دې کانال څخه 300 کسان ګټه اخلي. د بشپړ شوي کانال په مرسته به 250 شریبه کرنیز ځمکه خړوبه او د ځایي اوسیدونکو د کرنیزو محصولاتو ودې ته زمینه برابره شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي 90% افغانان د چاک، پختی، حمام او ځان مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتوب په شک نیول شوي دي. سارانوالانو پرون پنجشنبه وویل شک کیږي چې په دغو کسانو کې یوې لس کاله مخکې په 2014 میلادي کال کې د سوریې په ختیځ کې په یوه خونړۍ حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې څه باندې 60 شیعه جنګیالي او ملکیان وژل شوي وو. د جرمني د شخصي محرمیت د قانون له مخې دغه مشکوک کسان یوازې په عمر ای او باسل او معرفي شوي او د لوی څارنوالۍ د دفتر په وینا تېره چهارشنبه نیول شوي دي. دغه کسان د لیوای جندور رحمت په نامه د یوې بهرنۍ تروریستي ډلې په غړیتوب تورن دي چې د څارنوالانو په وینا عمر ای دا ډله د 2014 کال په فبروري میاشت کې ایجاد او رهبري کړې ده. د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان پرون پنجشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو وشغید. دا لکه چې په اپریل میاشت کې په سودان کې چکره پیل شوه. د البرهان دریم بهرنی سفر دی. هغه په وروستیو ورځو کې مصر او جنوبی سودان ته هم تللی و. د البرهان په مشرۍ پوز د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم له ملیشو سره په جګړه بوخت دی چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15,000 کسان وژل شوي، خو اټکل کیږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. او ټاکل شوی دی چې د چینایي چارواکو یو جګپوړی پلاوی د شمالي کوریا د تاسیس په 15 کالیزه کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته سفر وکوي. د شمالي کوریا د تاسیس ملي ورځ سبا شنبه لمانځل کیږي او په اتومي وسلو سنبال شمالي کوریا مخکې داسې اشاره ورکړي چې غواړي د دغو مراسمو په مهال پوځي پریډ هم وکوي. د شمالي کوریا یو چارواکی د دغه هیواد مرکزی خبري آژانس ته ویلي د چین یو پلاوی بچی مشي به د چین مرستیال صدر اعظم لیو کوژونګ کوي د شمالي کوریا د تاسیس په 15 کالیزه کې برخه واخلي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. زه عصمت څاروان يم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د تورخم دروازه لا هم بند ده. په سابل کې یو تن ادعا کوي چې طالبانو یې سلګونه ونې وهلي دي. غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو تک زیات شوی.
دیرلس بهرنی سیلانیان چې د ایټالیا او د ایټالیا هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول، اتب کې مېرمنې وې.
په ننګرهار کې د خورما حاصل ډیر شوی.
تقریبا 2.5 تر 3 ټنه کې اضافه والی راغلی دی.
امریکا د روسیې پر هکرانو بندیزونه زیات کړي.
ملي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پر تورخم دروازه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه تر وسلوالي نشته ورسته دا دروازه پرون هم د هر ډول تاګ راتګ پر مخ بنده و تر دې شیبي پوري هم د کوم داسې راپور نه دی راغلی چې وشي دا دروازه پرانستل شوی ده کله یې خو په دوړو لورو کې عام خلک چې له ځینو سره ناروغان هم دی راګیر پاتې دي لبرې خو د سوداګرو مالونه هم په خرابې دودي ځینې سوداګر غوښتنه کوي چې هر ډول سرحدي لانجه دي د خبرو له لارې حل شي او دا ډول ټکرونه باید له تجارت سره ونه تړل شي تفصیل په دې راپور کې
پر تورخم دروازه د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ د چهارشنبه نشتې لا هم په دواړو غاړو کې د خلکو او تجارتي موټرو د تګ راتګ بهیر اغیزمن کړی دی د سوداګری بنسټونه وایي هر وخت د افغانستان د میوو د صادراتو پر مهال پر دغسې دروازو ځینې لانجې راځي چې تر ډیره افغان سوداګر زیانمنوي د وسپنې ویلې کولو د اتحادیې اجرایه مشر او د افغاني تولیداتو د ملاتړ انجمن عمومي مشر عبدالنصیر رښتیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که چېرته د افغانستان او پاکستان روابط ښه وي نو اس تجارت او ترانزیت په لاره کې کوم خنډ نه ایجادیږي او متاسفانه کله چې د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط خرابیږي نو متاسفانه چې د تجارتی او د اقتصاد روابط هم ترڅنګ خرابیږي نو دا ستونزه او مشکلات سبب د دې ګرځي چې افغان پانګوال افغان تجاران ډیر زیانمن سي او تجارت او ترانزیت باندې ډیره بده اغیزه واچوي
د پاک افغان سوداګری خونه وای نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي د دغه خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل پاکستان په همدغه حساس وخت کې هغه تړونونه تر پښو لاندې کوي چې د سوداګری او ترانزیت په برخه کې له افغانستان سره لاسلیک کړي
په تورخم کې دا چې پیښه وشوه دا مشکلې نورم متاثر کړه اوس زمونږ د میوې وخت دی میوې مو ولاړې دي په لسګونو لارې انګور و مڼې ولاړې دي دا خرابیږي ترانزیت ځي هندوستان ته او همدارنګه د پاکستان ډېر ترانزیتي اموال ولاړ دي مخته تورخم نه چې دا باید مرکزي آسیا ته لاړ شي دا ډېره جدي ستونزه ده او تر اوسه پورې په دې شل کاله کې حل نه شوله دواړه طرف اقتصاد ته زیان دی اما زمونږ دولتونه هم دې مخته همه مخته په دې کې خاصه توجه نه کوي امیدوار یم چې دې ته خاص اهمیت ورکړي
که څه هم د سپین بولدک چمن دروازه د خلکو او تجارتي مالونو د تګ راتک پر مخ پرانستې ده خو په ټوله کې په پاکستان کې د ناامنیو زیاتېدو د افغانستان د هغو مالونو پر ترانزیت هم اغېز کړی چې د پاکستان له لارې هند ته لېږدول کیږي اونې مخکې په بلوچستان ایالت کې د افغان سوداګرو په انځورو بار لاری په اور وسوځېده چې زیات مالي زیانونه یې واړول تر دې مخکې هم پر تورخم او چمن دروازو د بیلابیلو ستونزو له کبله وسلوالې نښتې سوي چې ورسره په دواړو غاړو کې مسافر او په مالونو ډک موټر راګیر پاتې سوي دي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د ننګرهار کانال ریاست مسؤلان وایي سږکال د خورما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه او ونې هم په حاصل راشي او زیات عاید ترلاسه کړي د دوی په وینا د ننګرهار اقلیم د خورما باغونو د ودې او حاصل لپاره مناسب دی خو د یو څه وسایلو او امکاناتو کمی دی تفصیل په دې راپور کې
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږکال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی د یاد ریاست مشر مولوي غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په څلوېښت جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتله یې سږکال حاصلات زیات شوي دي
دا شپږ نو ایلری دا اجو پورې خورما پاکستان دی نه سکاله حاصلات خدي تقریبا 2.3 کې اضافه والی راغله دي
خاغلی کظیم راتول ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القا د وسایلو نشټوال لامل ای حاصلات کم دي خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمی پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته بلاس کې نه لرو چې دا غي سره گردفشانی کیږي دا غي سره ماشینونه دیو کړد په مجموع کې دلته لګر نو وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کړو که دغه پیدا کړو زموږ حاصلات تقریبا یو په دوه نه هم اضافه کیږي ځکه گردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکوي اوس زموږ په څو ونه د حاصل نه پاتې دي یو د گردې د نشتوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشتوالي د وجه نه
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده ځایي اوسیدونکي باید د ننګرهار له فارمونو ترلاسه کیدونکي خورما په خوږوالي او رنګ کې له نورو ښه ده او دوی کوښښ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده دا د نور هیوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او څو کال چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي
د پرمړی د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت څو کال له حاصل ډیر خور کړی ده دا یو با کیفیته خرما تولیدي د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په راتلونکي کې د نور بڼونو ابتتاح وکړي او د سی بڼونو جوړ کړي تر څو زموږ هیواد په خرما باندې بسیا شي او د نورو هیوادونو د خرما د واردولو څخه مخ نیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو
د ننګرهار هډي فارم کې د خرما ازمایښتي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال په کې نوی نیلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 ته رسیدلې او له دې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازه 22 ټنو ته لوړه شوې ده
که په ننګرهار کې د خرما حاصل زیات شوی په بدخشان کې د شاتو د مچیو د شاتو تولید ډیر شوی دی د دغه ولایت د شاتو د مچیو د فارم لرونکي وایي چې سږکال د شاتو تولید ښه دی خو بازار نه لري دوی وایي چې د تیر نظام په مهال د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و نو خلکو به شات ډیر اخیستل خو اوس چې اقتصادي فقر ډیر دی څوک شات نه اخلي په دې اړه دا راپور
په بدخشان کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو پاملرنه زیاته شوې ده په بدخشان ولایت کې د شاتو مچیو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو روزنې او پالنې ته د خلکو توجه زیاته شوې ده خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی عبدالظاهر مفکر چې له 20 کالو راهیسې د شاتو مچیو په روزنې او پالنې بوخت دی هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادۍ روډې ته وویل
محصولات مو په فروش د تاور هم دا مارکیټ نه وره
هر کال موږ ډیر ښه با کیفیته شات تولیدو خو د بازار نشټوالي لامل زموږ تولیدات په میاشتو په کور کې پاتې کیږي حکومت باید د شاتو صادراتو لپاره خارجي بازار پیدا کړي ترڅو د شاتو مچیو لرونکو اقتصادي ستونزې هوارې شي
د شاتو مچیو یو بل روزونکو 15 کلن قدرت الله وایي د 13 کلونو په پرتله ساش کال د شاتو کورونای بازار خورا پیکا دی او د پیرودونکو شمیر کم شوی دی
وخت میشو 50-300 وخت میشو 400-300
دا اصل تولیدات هر کال فرق کوي کوم کال چې آب و هوا خراب وي لک شات ترلاسه کوو او بیا د آب و هوا خوالی په صورت کې موږ خو پریمانه اصل راټولو دا اصل تولید د مچیو نسل پورې هم تړاو لري
څلوه کلن محمد رحیم چې د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لري د وی لګوندوی هیوادونو لکه پاکستان او ایران څخه د بیکیفیت شاتو واردول هم د وطني شاتو بازار خراب کړای دی
ما از حکومت خو نه می تقاضر دار
تیر کال د ژمي په موسم کې د مچیو تلفات زیاتو خو تر اوسه پورې د کرنې ریاست لخوا له موږ سره کومه مرسته نه ده شوې د اصلو کورنۍ بازار خورا پیکه دی حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي
د بدخشان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې 15 کاله مخکې په یاد ولایت کې د شاتو مچیو 3000 صندوقونه موجود وو خو اوس دغه شمیر 2000 صندوقونو ته رسیدلی دی
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده
د سابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ یو سیدونکو ادعا کوي چې د دې ولسوالۍ سیمه ایزو طالبانو د سلګونه ونی وهلې دي نو موږ له ازادي رادیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا کوي چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو ځینو چارواکو د دل داولرون کې سره لاس یو کړی او د هغه پلوي کړی ده تفصیل په دې راپور کې
د په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عرض شوی وي. دای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او د دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیت قمندان نورالله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له شپږ سوه ډیرو د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو ونو باغ پرې کړی. ښاغلی محمدی د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ییز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي دعوه کې له ده سره د دعوه لرونکي کس په پلویتوب تورن کړي او ادعا یې کړې چې د باغ د پرې کولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نو بیا د یو بل کلي له موږ سره په دې ځمکه باندې حقوقي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مراتیا محکمه کې ځینې ګټلې ده، په ابتدایه کې، په مراتیا کې، او اوس موضوع په تمیز کې پرته وه. سرهله بیا موږ مراتیا محکمې ته د ولایت راوړ، هغه بیا دوی ته ولیکل چې تاسو دغه تصرفات بند کړئ. دوی د دې پر ځای چې تصرفات بند کړي، زموږ باغونه را پرې کړل. هغه هم د کسانو په فرمایش باندې، لکه اوس مثال د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال او امنیه قمندان او قاضي.
کوم اسناد چې ښاغلي محمدي له ازادي راډیو سره شریک کړي، پکې د رافعه محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ښاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمیر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواک توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی د دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه، خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح‌الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنې حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
که څوک محکمه کې دعوا ولري، خصوصا د ځمکې په واره، تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پرېکړه ونه کړي، څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی، که څوک چا ته ضرر رسوي، هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی، او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري، باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډه د روسیې د هکرانو یا کمپیوټري غلو د یوې ډلې پر غړیو بندیزونه پراخ کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د ترک بوټ په نوم د هکرانو باند د روسیې له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې لس کسان په نښه کړي دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د ترک بوټ باند پر وو غړو بندیزونه لګولي وو، هغه هم د کووید 19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د په نښه کولو له کبله. بریتانوي چارواکو ویلي ترک بوټ باند په نړۍ کې له خلکو لږ تر لږه یو سلو اتیا میلیون ډالر د اخاذې په توګه ترلاسه کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو، د سافټویرونو انکشاف ورکوونکو او کوډلیکونکو په ګډون د ترک بوټ ډلې هغه عمده سکتورونه په نښه شوي چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو، او د ترک بوټ په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړې وړې کول او د پټې څیرې بربنډول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې حکرانو ته د پیسو د منځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخته شي. چارواکي وایي د حکرانو د غډلې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په نړۍ کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او بریتانوي چارواکي وایي د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې نه نور کسان هم چې له دې باند سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمني کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي، خو دغه موارد تر ډیره سمبولیکه بڼه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د استرالیا چاپ سکوپ ورلد خبرونه د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې له 2 میلیونه نورو اړو افغانانو سره د خوراکي مرستو د بندیدو موضوع ته کتنه کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د رواني میاشتې په پای کې به په افغانستان کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو ورکړه ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د بودیجې رقموالي له کبله مجبوره شوې چې خپلې مرستې د پام وړ کمې کړي. سکوپ ورلد خبرونه وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام به له اکتوبر وروسته په افغانستان کې د میاشتې یوازې 3 میلیونو خلکو ته مرستې ورکولای شي. خبرونه وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو او د لوږې او خوارځواکۍ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، نړیوال مرستې په کمېدو دي. د خبرونې له لیکنې سره سم د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې د ډیرو وژو او لږ وژو ترمنځ یو انتخاب کړي. د سشکل په مارچ میاشت کې د خوړو نړیوال پروګرام له 15 سلنې څخه خپلې مرستې 50 سلنې ته راټیټې کړې. له دې 2 میاشتې وروسته مجبوره شو چې 8 میلیونو افغانانو ته مرستې ودروي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې د بندېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا لاره د چهارشنبې په ماسپښین د دوو خواوو د ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته پاکستان وتړله او پرون پنجشنبې هم تړلې وه. ورځپاڼې د هغو سلګونو لاریو یادونه کړې چې له باره ډکې دواړو خواوو ته ولاړې دي. ورځپاڼې د طالبانو د حکومت د ننګرهار د پولیسو د ویندوی عبدالبصیر زابلي په قول کښلي چې دواړه خواوې هڅه کوي چې د جګړې علت معلوم کړي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم تورخم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ لپاره په چیره بیا په وچه کې ایسار افغانستان لپاره مهمه ترانزیتي لار ده. له دې لارې نه یوازې ډېر سوداګري مالونه انتقالي شي، بلکې ډېر مسافر هم سفر کوي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاءالحق سرحدي ویلي چې د تورخم د بندېدو له کبله سلګونه لارې دواړو خواوو ته ولاړې دي. په دغو لاریو کې له سبزیجاتو رانیولې تر میوو او نورو شیانو پورې تجارتي مالونه بار دي. د ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې سوداګر د لارې د بندېدو له کبله ډېر تاوان کوي. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د اتو میرمنو په ګډون یو ځل بیا ډیر لستنه بهراني سیلانیان ورغلل. سیلانیانو هلته تاریخي ځایونه او مهمې سیمې ولیدلې. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دغه ولایت ته زیاتو بهرنیو سیلانیانو مخه کړې ده او د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 130 تنه بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته ورغلي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
دا د هغه دیار لستنه بهرني سیلانیانو شور از وژدې چې د پنځشنبې په ورځ غزنی ته راغلي وو. په دغه دیار لستنه سیلانیانو کې 8 تنه ښځې او 5 نورې نارینه وو چې د مینارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند افغانستان شعارونه ورکول. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دغه بهرني سیلانیان له ایټالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان ازادۍ راډیو ته وویل په داسې حال کې ده چې غزنی ته په دا وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دیرلس بهرني سیلانیان چې د ایټالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول. اتب کې مېرمنې وې د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوي دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو له لیدنې او د ښار د ځینو برخو له نندارې کولو څخه وروسته د غزنی د اطلاعاتو او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه یې معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهره سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال له پیل بیا تر اوسه پورې 130 تنه بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیا او امریکا ترڅنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې مېرمنې دي او ورځ تر بلې شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. دغه بهرني سیلانیان ډیری وخت د غزنی د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د کندهار اوسیدونکو د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي مخابراتي کمپنیو د انټرنیټ بیې لوړې کړې دي، خو په وروستیو کې انټرنیټ ډېر کمزوری شوی او په سمه توګه کار نه کوي. په دې اړه دا راپور
شیر احمد په کندهار ښار کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی. وایي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډیر زیات خراب دی او به یې هم زیاتې لوړې دي، چې له امله د لستونزو سره مخ دي او پر کاروبار یې هم اغېز کړی دی. شیر احمد وایی په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وی چې لکبله ډیر کله مشتریان هم جواب وی
دا د تاسو ورته ویني چې زه پر کار باندې انټرنیټ سره دی کوم وخت زه کار کوم پروګرامون دا نو دوم دا ورته ګور تقریبا 15 سلور کې کیږي یو تاسو هم انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي د ماته په سچ کرا پورته کړی لانه دی لیکن انټرنیټ کې فعال کو دوه نیمه جی بی د مرته راکې په 200 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یاره یو ورځ مرته کار نه کیا مر کار کړی په حساب سره یو جی بی لیکن خلاص دو نیم جی بی سره ګرځي او کار دا رقم چې موږ درې سلور ورته پاله کوو د کمزوري د خاطر چې انټرنیټ کاریږي پیسې ډیره سوړي مګر انټرنیټ کار نه کوي.
د شیر احمد په څیر د کندهار ښار نور اوسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیې او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري. د دغه ولایت اوسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیې په بیساري ډول وړې دي، خو پر کیفیت یې لا هم کار نه دی سوی. دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیې هم ټیټ کړي.
زما نوم نور محمد دی. کندهار کې خو موږ د نیټ څخه کار اخو، نیټ ډېر کمزوری دی. موږ خپله د روشن نیټ کاروو، بی سیم سلام درې سره مو کار کړی دی. کیفیت خو بیخي په صفر کې ضرب دی او قیمتونه خو نور ټولو ته معلوم دي. در ملک سره چې پرتله کې تقریبا تر درې میسه له مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دی چې لږ د ښار ووځي مطلب دغه ته ولاړ شي نه یو ته بیا بالکل کار نه کوي.
په ځینو ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي، په یوه ساحه کې کار کوي، په یوه کې نه کوي. بیا هم ډېره ګرانه ده، زیاته ده نه. په نورو ملکونو کې مطلب په نیجر، پاکستان او ایران او په دا منچکو کې چې موږ د خلکو سره اورېدلې دي وایي ډېر ارزانه دی.
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکي وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د یو جی بی انټرنیټ بیه 130 افغانۍ ټاکلې، خو د دې په خبره دغه بیه د شاوخوا ګاونډیو هیوادونو په پرتله څو برابره لوړه ده. کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورالله نوروی د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت ښه کولو لپاره هڅې کوي. د په خبره د انټرنیټ بې د ټول هیواد د یو ډول دي چې په مرکزی کچه باید یادستونځه حل شي.
هغه ان شاء الله کار په شروع دي. موږ د دې سره د جندې کتل دي او د دې سره خبرې کړې دي. ان شاء الله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کو او د دې سره په تماس کې یو. موږ خپل هم کوشش کوو چې د نیمګړتیا وې راوباسو. اخته یو چې د نیمګړتیا په ګوتو کو ان شاء الله هغه به پراتلې جندې کې ان شاء الله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به ان شاء الله ښه شي.
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه اوسیدونکي د انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په ټول هیواد کې شاوخوا 50 سلنه خلک مخابراتي شبکو او نږدې 1/4 برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسی لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه.
په کاناډا کې د بشري حقوقو لپاره د خبريالانو ټولنه وایي چې د اوکراین د جګړې په شمول نړیوال شخړې سبب شوی چې د افغانستان څخه د زیانګالو خبريالانو د لیږدولو بهیر ټکنی شي. د دې ټولنې په وینا لا هم زرګونه خبريالان په افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیک اوسي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په کندهار کې د اوبو لګولو د یو کانال د چارو د بشپړېدو خبر ورکړ. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د کندهار په حاجیانو کلا سیمه کې بل د کانال څخه 300 کسان ګټ اخلي. په جرمنی کې د سوریې دوه وګړي په افراطي ډلو کې د غړیتوب په شک نیول شوې دي. سارانوالانو پرون پنځشنبه وویل شک کیږي چې په دغو کسانو کې یوې 10 کاله مخکې په 2014 میلادي کال کې د سوریې په ختیځ کې په یو خونړۍ حمله کې لاس درلود. د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان پرون پنځشنبه د قطر له امیر سره په کتنه کې د سودان پر وضعیت خبري وکړه. د قطر حکومت په یو اعلامیه کې ویلي د سودان د پوز مشر له امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سره په کتنه کې په سودان کې پر اوسنی وضعیت او ننګونو وشغید. او ټاکل شوی دی چې د چینایي چارواکو یو جګپوړی پلاوی د شمالي کوریا د تاسیس په 15 اویایمه کالیزه کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته سفر وکوي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنخستل کیږي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاستي د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنخستل کیږي. کله چې په ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل سي د څومره بد اثر درلودلې سي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د ازادي رادیو ټولو معزز کارکونکو ته خپګو اړیدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل پرته له شک د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نه ورکول اتباو ته دا ډیره یو مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه سمونګه په اسلامي ټولنه کې مطرح دي چې یو د بشري حقونو لاړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره نړیوالو پرنسپونو سره د بشري حقونو اعلامیه 1947 اعلامیه چې د دې لمخې جواز شوی دی. او بل هغه حقونه چې زمونږ خه دین زمونږ خه شریعت اسلام مونږ ترا کړی دي. نو حقونه د انسانانو کغه بشري حقونه دي، انساني حقونه دي، ک اساسي حقونه دي، ک هغه نور حقوق مطرح کیږي، اسلامي حقونه مطرح کیږي، قانوني د ټول هم په اسلام کې هم په قوانینو کې په ملي او قوانینو کې په نړیوالو پرنسپونو کې دا جواز شوی دي. دغه حقونه نه درناوي ټولنه بحران خواته وړي. طبعا انسانان د خپل حقونو غوښتن کې دي، انسانان تل خپل حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي او ټولنه سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده. د حقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسائل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منشي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، د ورزشي کلبونو سوله، او د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا اته سینګارتونونه چې مېرمنې به هلته ورتللې، اولته مېرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل په خپل د مېرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي؟
مېرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي، په دې چې مېرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې، نو که چېرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کېږي نو دا طبعا منفي تاثیرات لري خپل. البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کېږي، د یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کېږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، د هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي. همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نه رعایت باندې دا تاثیر لرلی شي، نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي. واقعا
کله چې له مېرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې مېرمنې په ژور خپګان باندې تاری، خو دغه څه چې په خپله مېرمنې وایي کله چې موږ سره خبرې کوي، نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي او دغه امرونه چې دوی صادروي چې یوه ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ حتی سینګارتون ته مځه، بیرون مګرځه، داسې څومره له رواني اړخه دا مېرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کېدلی سي؟
تاریخ ثابته کړی ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و، تاریخ دا ثابته کړی ده چې داسې حکومتونه ناپایدار وو. او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ څپېړه ملت خوړلې ده، بخصوص په افغانستان کې. هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل لمنځه تللی، بنسټونه ټول لمنځه تللي دي، او د دې درنه سپېره بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر و تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپېژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. که چېرې یوه حکومت ولی د انساني حقونو په تامین باندې استواره وي، د بشري حقونو په تامین باندې استواره وي، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کمه وي، واټن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پشتوانه له ځان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو که چېرې دغسې د مېرمنو په حق کې لکه چې تاسو ویلي چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي او اخته دي، دا پرته له شکه هغه مېرمنې چې هغوی په کار باندې وي، هغه خویندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي، هغوی یو دم له تحصیل نه منع کول، یو دم له تعلیم نه منع کول، یا له کار نه منع کول، دا طبعا خپل منفي تاثیرات لري. بهتره به دا وه چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وای، او مخکې له دې چې یوه انساني ټولنه د یو حق نه محرومه شي، باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وای. نو مخکې له دې چې مکاتب بند شوي وای، د اصلاحي پروګرامونو باندې باید کار شوی وای، وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وای. نو زه فکر کوم چې دا منشي تاثیرات لري، او که چیرې همداسې دوام پیدا کړي نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده. بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي، او په دې برخه کې هر ژر توجه وکړي، او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې، د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول منی، د شریعت احکام منی، په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي، تر څو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي، د خلکو او قدرمندیان له منځه لاړ شي، د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي، حکومت سره خپل لاس ورکړي، او دغه درنه سپېره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله، په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهورو میله ځایونو ته تلل، او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و. اوس دغه بامیان کې بند یا میر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي، خو کار نسته، زده کړې نسته، هر څه بند دي، او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ، په کور باندې کینوئ. بالاخره سرحد دي، دوی میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محرومیږي، یا مثلا میرمن له دغه حق نه محرومیږي، نو دا طبعا خوشنونکې خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري، یو خوشحاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته، که هغه نارینه دي که هغه میرمنې دي. نو دا یو ضرورت ده، او مبرم ضرورت ده.
بله، په افغانستان کې اکثره کورنۍ او ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي، یا یتیمان په کور کې لري، یا د څوک لري چې هغه کار نیسي کولای. هغه د کار لومړنی حق او شرعي حق چې دی، د خو مور نقش دی. سوی په دې موږ تاسو بار بار خبرې هم کړي، خو که بیا هم دا یادونه وسي، هغه کسان چې همدا اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي، دوی نو څه وکړه؟ دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر، یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري، بیا نو دوی څه وکړي بیرته؟
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي، هغه کناری نه دي که میرمن دي چې سرپرست نه لري، او د اقتصادي اوایدو لپاره کومه بل منبع نه لري، او مجبور دي چې دوی کار وکړي. نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده، او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یو انساني ټولنه محرومه شي، باید بدیل لارې ورته وسنجول شي، او بدیل باید موجود وي، تر څو نه انسانی ټولنه خفه شي، نه انسانی ټولنه محرومه شي له خپل حق نه، نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي. نو بهتره به دا وه هغه میرمنې چې له کار نه منع شوي دي، او ضرورت لري مبرم کار ته د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري، نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوې وای، د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام اجابه د هغه سه کارونو زمینه ورته مساعده شوی وای، تر څو دوی خپل اقتصاد ترې نه تمویل کړی وای. نو دا مشکله خبره ده واقعا، او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي، او که تر اوسه موجوده نه وه، پس د دې باید ورته منځته راشي جامع طرحه، ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته، تر څو هغه خویندې، زموږ مسلمانې خویندې چې دوی ضرورت لري کار کولو ته، او خپل یو مړۍ ډوډۍ د کار کولو له لارې استراولې، د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پریښودل کیږي، هغه کارونه چې نه ایجابې دي، او میرمنې لپاره یا اسلامي امارات غواړي چې هغه څه ځایونه ته چې میرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري، هغه ځنه معنی کې بدیل ورته باید وسنجول شي، او بدیل ورته منستراول شي.
بلې استاد، اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د میرمنو ټول حقونه اخیستل شوي. په داسې وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمېږي، او دوی خپل حقونه بیرته ورکول کیږي، ادي اقل دوی ژوند تیر سي؟
زما په فکر دوی دغه میرمنې په لومړي قدم کې دوی کولای شي چې سره متحد شي، او د اسلامي امارت مشرانو سره دوی ناسته ولاړه وکړي، دوی کینی ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره مطرح کړي، هر خبره د تفاهم له لارې، هر مشکل د تفاهم له لارې، او د طرحو له لارې حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل سوي حکومت اصلا اصلاً د دوه میرمنو ستونزې نه حلوي کې ستونزې ورته حلولای ورته جوړولې بینه دومره مشکلات که په دې خبرې وکړو چې مثلا دوی خپله د طالبانو غبله دوره کې ځینې میرمنې لږه وخت نه تجربې لري، دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمینه برابره کړې وه، چې کله بیا نظام بدل سه او راووتلې بیرته بیرون خپل حقونه یې ترلاسه کړل، ډېر استفاده یې وکړه لغه ژبې نه چې دوی زده کړې وه یا کمپیوټر یې همداسې که اوس هم دوی ځانونه په داسې کارو باندې بوخت کړه دا به څومره ګټور وي.
دغې مسئلې لپاره د اسلامي عمارت لخوا طرحې ته ضرورت ده او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي عمارت په دې برخه کې ګام واخلي. د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه میرمنې چې وړتیا لري د کار کولو استعداد لري زده کړې کړي دي دوی ته د کار کولو زمینه په اسلامي چوکاټ کې برابره شي او په هغو ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمینه ورته برابره شي. زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغو میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره رقم وینئ؟ مثلا لغه وخت نه چې کله جمهوریت سقوط کړی د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم همدا ده چې له دوی نه د کار کول حق اخیستل شوی، هغه که ښځې دي که نارینه.
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دې په یو هیواد کې نه وي، زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپلو انساني حقونو نه برخمن وي، له خپلو اساسي حقونو نه برخمن وي، چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دي او شته ده. طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنې باندې منفي تاثیر لري. زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده، همدارنګه د میرمنو گشت و گذار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا در نور ستونزی دیش به شاخوا که لیدل که یه خلاکه مخکه میشه ببینه چه ده طول و مستونز رو ده حل پاره کار تزرورت ده طرح تزرورت ده. ما گفتنه داده ده وگری په حیث بانده ده افغان وگری په حیث بانده ده ده طولنه ده انسان په حیث بانده چه په ده طولنه که جوان که و په یوازی تو بانده نکیگی حکومت نمراحیله ده چه ده ملت خبرو تغوگونی سی او ملت نمداخله چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګه خپل طرح د حل لارې له حکومت سره شریکی کی. د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده، د ځوانانو کار ته ضرورت ده، انرژي ته ضرورت ده، پر ځای د دې چې د انرژي لاشي به هر مصرف کې حکومت سره د فکر کوم لاس دی ورکی ترسو مثبت تګلوري ته برابر شو په تفاهم سره د مثبت ګام سره د حقونو په تامین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو.
استاد کډالت هم دسې دوام وکړي او راستر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي د افغانستان راتلونکی تاسو ډول ګوري؟
راتلونکی واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کیږي. بندیزونه هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي دغسې بندیزونه که وضع کیږي په انساني ټولنو باندې نو طبعا چې راتلونکی به منفي. ما مخکې هم وویل بیا تکراروم چې د حکومتونو د تغییر و تبدیل سپېره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده، ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده، ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته، اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترېنه محرومه ده بخصوص زموږ مسلمان خویندې چې ترېنه محرومې دي هغه حقونه یې ورته تامین کړي تر څو دغسې یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نه شي، داسې افغانستان بیا هغه حالت ته بونه ځي چې مثلا په تېرو کلونو کې او په تېرو لسیزو کې او هغسې حالت ته افغانستان ورداخل نه شي.
بله، یو څه په دې وروستیو کې لیدل کېږي اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په هر لوري نه سختي ډېره ګوري. دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې د خپل کور څه نا څه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي، دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کېږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی. دا څومره مشکل خلق کوي هغو کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوه سي کډوالۍ ته مخه کوي او علت یې دا ده چې افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کیږي.
متاسفانه کډوالي یو بل ډېر جدي ستونزه ده. افغانستان کچېری داسې یو حکومت درلودلای چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی وای نو د دوی د حقونو نه به دفاع کېدله. د دې ستونزې هغه ډېر فشار بیا هم په ملت باندې ده او په ځانګړې توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نورو هیوادونو ته کډوال کېږي څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هیواد کې. نو متاسفانه زمونږ ډېری کډوال چې نورو هیوادونو ته ځي له ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کېږي. انساني کرامت یې تر پښو لاندې کېږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي. سره له دې چې دغه هیوادونه پوهېږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو د نړیوالو ټولنو غړی هیواد ده او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هیواد ته ځي هلته باید حقوق تامین وي. اما متاسفانه نور هیوادونه هم دغو حقونو ته توجه نه کوي او دا حقونه تر پښو لاندې کېږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره د هم د کار کولو زمینه برابره شي او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هیوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي، زما هیله داره چې هغوی د افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه گذاري په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي د کار بوختیا په اړه باندې، نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هیوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپل خبر کې وایئ چې د نړۍ هیوادونه دي په افغانستان کې دننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کړي، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخه نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کړي، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې هلکان ته به دا زمینه برابرېږي چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې له نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بېرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه ښه کا چې افغانستان غوندې ملک کې د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کړي چې هلته حاکم نظام نجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین و خپل تحصیل پرېښود او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هیواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د نجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده. په عمومي ډول سره زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بیکاره دي، له بیکارۍ نه رنځ وړي. په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅه کړي او بیا لاړ شي بهر ته لاړ شي، هلته کار وکړي، روزګار وکړي او د خپل د استعداد هلته استفاده وکړي. په تحصیل کې نه دي. نجونو مثلا تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې، چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د نجونو په اکله او د ښځو په اکله چې له دوی نه دا حق اخیستل سوی که چیرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره هم کړي، نو د نجونو به څنګه کیږي؟
د نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي امارت له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمانې خویندې دي نورو هیوادونو ته اړ شي چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړې شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي، ترڅو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام ایجابوي په هغې چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی مجبوره نه شي چې نور هیوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
دران دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
ملنگی دا کچ کول می سراہی کڑا شام ملنگی
شاہ خوبانی